د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو په هڅو خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پایل کړي. آیا دغه هڅې به د سولې د راتګ په برخه کې مؤثرې تمام شي؟
ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یوارې را واحد کړي.
د خلکو د دې باور په سیوري کې چې د سولې راتګ په نړیوالو قدرتونو او حکومتونو پورې تړي، د ځوانانو هڅې څه معنا لري؟
او د دې پروګرام یوه اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې که نه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي.
او په ټوله کې ځوانان د سولې د راتګ په برخه کې څه کولای شي؟
د سولېز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم، همدا موضوع څېړو.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې شوې، افغان ځوانانو هم مټې رابډ وهلې چې په دې پروسه کې خپل نقش ولوبوي. څو میاشتې مخکې یو شمېر ځوانانو له هلمند څخه کابل ته د سولې په خاطر پلی سفر وکړ چې د دوی په غوښتنه د اختر درې ورځې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اوربند هم وشو. ورپسې نورې غونډې او حرکتونه هم رامنځته شول چې غوښتنه یې په افغان وطن کې سوله وه. په همدې لړ کې د لیندۍ میاشتې په دیارلسمه نیټه د افغانستان میډیاتیک دفتر په هڅو د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې په نوم دوه ورځنی کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و چې د افغانستان د ځوانانو په ګډون د پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانانو هم پکې ګډون کړی و او د سولې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین د خپل کار د ډول په اړه وایي:
معمولا زموږ پروګرامونه دوه برخې لري. یو کنفرانسونه دي چې په هغه کې د هیواد د حکومتونو استازي ونډه اخلي، سفیران په هغو کې ونډه اخلي، او یو مو عملي برخه ده چې په هغه کې موږ ګروپي کارونه کوو، ناستې لرو، د نظرونو تبادله ده، په هغه کې یو له بل سره کښېنو، پر مهمو مسایلو باندې خبرې سره کوو، په ساتو ساتو شپو شپو باندې پر هغه باندې سره کښېنو، بالاخره اهداف ټاکو، پر هغه اهدافو باندې باید مخته ولاړ شو. زموږ اوسنی هدف دا دی چې همدغه کنفرانسونه او دغه پروګرامونه نور له مرکزونو څخه د دغو درو څلورو هیوادو ولایتو ته وغځو.
خالد خان چې له پېښور څخه د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې کنفرانس ته راغلی و، باور یې دا و چې که ځوانان وغواړي د سولې د راتګ په برخه کې مؤثر کار کولای شي.
که وګورې په دغه خطه کې څوک په شمېره کې زیات دي، په هر ملک کې وګورې، په افغانستان کې 15-15% ځوانان دي، همدارنګه پاکستان کې هم تقریبا 15% ځوانان دي. دغه ځوانان سره چې یو ځای کېني، یو ځای خبرو کې کمې ستونزې دی لري، دغه شان چې کم د دغه ستونزو لپاره یو لایحه عمل جوړ کړي، یو طریقه کار جوړ کړي، نو یقینا چې دا به ډېر په ګټه وي چې دغه ځوانان سره یو بل وپیژني او دغه ځوانان د خپل مستقبل فیصله په خپله وکړي.
لا کوټې څخه راغلی ځوان فتح الله کاسی وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه د نورو د مداخلو ترڅنګ له خپلې لمنې هم سوځېږي او داسې ځینې کړۍ پکې شته چې خپله ګټه په جګړه کې ویني، خو هغه زیاتوي ځوانان باید نور راپاڅي او جګړې ته نه ووایي.
خو نن دا فیصله باید په کار دادی که افغانستان وي که پاکستان وي، پر دا سیمه باید یو سخته فیصله وکړي چې باید موږ چې دی په دا سیمه کې اوس دا نور نفرتونه نه سو برداشته وای، د خارج کوم مفادات په دا ریجن کې موږ دا په کار دي، د هغې نه ووزو او خپل مفاد ته وګورو چې موږ ګټه پسه کې ده. نو که ګټه په دغه کې ده چې په دا سیمه کې امن راسي، امن کرالی خو ځوانان خوشحاله کېږي، که ځوانان خوشحاله کېږي خو مخکې ژوندونه ښه کېږي. نو موږ په کار دادی چې داسې نفرت پیغام چې دی هغې ته مخت نه وګورو، موږ ته خوشحالۍ او رحمن او د سولې ده وګورو.
د افغانستان د میډیاتیک مرکز د کابل څانګې مشر محمد عاطف فقیرزاده وایي د دې کنفرانس له جوړولو یې مقصد د سولې د راتګ ترڅنګ د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د ځوانانو د نظرونو بدلول دي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کنفرانس یوه موخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه، تاجکستان نه، ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته، دلته ژوند نه شته، دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران دا ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
خو یو شمیر نور بیا د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې نتیجه لرونکې نه بولي. د همدې ځوانانو له ډلې صدیق الله دقیق وایي،
دغه غونډې تقریبا 15 کاله دوام لري روانې دي. محسوس او ملموس نتیجه یې ځکه نسته چې ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته دا متفاوت افکار، متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یواری را واحد کی، او بیا هغه واحد لیدلوری چې د ولس ترمنځ ایجاد سي، آن د ولسونو د څو هیوادونو ترمنځ ایجاد سي، فرضاً د افغانستان، پاکستان، افغانستان، ایران یا نورو، چې دغه ایجاد سوی لیدلوری په ټوله کې تبلیغ کی او په ټوله کې هغه لیدلوری د فشار د یوې وسیلې په توګه په خپلو پالیسي میکرانو باندې استعمال کړي او هغه دې ته مجبور کړي چې په نهایت کې سولې ته ورسي.
سره له دې چې یو شمیر په دې باور دی چې سوله په افغانستان او سیمه کې هغه وخت امکان لري چې نړیوال قدرتونه او ګاونډي هیوادونه وغواړي. خو عاطف فقیرزاده وایي، ځوانان باید په همدې حکومتونو، ډلو او بنسټونو فشار راوړي چې د جنگ پړه یې په لاس کې دی.
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې کنه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي، ځکه چې کله موږ وایو په افغانستان کې 60% ځوانان د دې هیواد نفوذ ځوانان جوړوي، دا په دې مفهوم کې دي ځوانانو چې سبا به د دوی په حکومت چارواکي ورنه جوړیږي، په حکومتي پوسټونو نو کې بده رول لوبوي، کله دوی ذهنیتونه اوس بدل شي سبب دوی غوړي شي سول راولي. پام دې ته په پاکستان کې، تاجکستان کې حکومتونه نه غوړي موږ ځوانان دلته راټولو چې په دې باندې بحث وشي، خبره ترې وشي چې بده خپل استادو باندې، نمائندګانو باندې چې پرلمانونو ته لیګلی دی او په اسمبلیو کې، هلته پاکستان کې لکه په نور ځایونو کې غوړه کړی ټاکلې، په هغه باندې فشار راولي چې سول راولي، زمونږ خیر د سیمې خیر په سوله کې دی، په جګړې کې نه دی.
دا پاکستان لسین ایالت څخه کابل ته راغلی سنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدود نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې دراتک سبب کیږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي او دمو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپله کار وکړو او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري.
دا چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکېل دي، یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلار او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دي ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې موثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمایزو او هیوادننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې موثره، پایدار او ګډمحاله او رښتونې سولې ته زمينه مسایده کې، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره. له یو شمیر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو، د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو وګورئ چې 2000 کال را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي، که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې اوربند بند وک دا چا زورو د هلمند ځوانان را روان شو پلی را روان شو کابل تراغلل یو پیغام ولیک دو هغه چاته چې پریکړی کی او پاغوی باندې غیز واشو نو راځي ډیر مایوس او نو سیګو هو دا چې د افغانستان جګړه خکیل اڑخونه پکې به خی ډیر دی افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده ډیره اوګده مخینه لري دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري دومره ژور اغیزونه لري څومره شي خلک توقع لري لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلای دی
ورسته پختنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي په خارونو کې دي په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو غټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي نو څه کولای شي
ډیر کار کولای شي لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلچر یا د سولېس کلچر د رواجولو لپاره کار وکړي هغه دا چې د تاو تریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثه او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي لاسونه سره ورکي او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وټولو لپاره مشورې وکړي نظریات سره راټول کړي بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي هغه ته ورسي هغه دې ته اړباسي دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شي د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغه اړباسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته وګرځي د دې ترڅنګ ز فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغه له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي مباحثي جوړې کړي جرګې جوړې کړي د دې لپاره ز فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کړو دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته را سره کوشیر کړو بیرته را جوړ کړو او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده
درنو اوریدونکو د تاند څنګه خبرونه مو هم دومره و تر بیا ښه وخت جنمو رنگ